السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو خبرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړی دی. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي، خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ورته خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قمانداني ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دین خطی په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ دین خطی څو ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر خود په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش پر غاړه واخیسته. تر دې برید دوه ورځې وروسته پر تبیان فرهنګي مرکز هم په مزار شریف کې برید وشو چې مسؤلیت یې داعش ومانه، او هلته هم درې کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې تر ډیره خبریالان او د رسنیو د څانګې کارکوونکي وو. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته یې وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څېړنو د ویبپاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یو راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده، په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږد او ګران تمام شوی حضور ته په کتو ویلي و چې د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې په افغانستان کې پر ښکېلتیا څه باندې 20 میلیارده پاونډ ولګېدل، نو پکار ده چې په دې اړه کره او رښتینې کتنه وشي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځي ته د برېښنا ستنې ورسول شوې. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمی دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي شاوخوا 8 میلیونه و درې سوه زره افغانۍ لګښت راځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضریږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضریږي. د راپورونو له مخې ښاغلی ټرمپ هم نیویارک ته را رسیدلی او په نیویارک کې پولیس هم د احتمالي مظاهرو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو بوخت.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لوی سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیره د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي،
کومې بدې پایلې درلودلی شي.
دوه بیچاره به دا خبره تیرول تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل، مخ به ورته وي چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړو؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې د خبر اوریدلې وی چې وای دا چې جلی زوی ته ودو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیاله غ جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفن کې به بیرته وسی. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسنکی مرینا وایي چې د جلی د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولوار، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولوار چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولوار پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلی، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پې وکا. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کوي، نه دی کړي. یا نو کله چې نجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، تا د ماسه داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده، او ته باید دا تحمل کړې، خیر ده، خبرې هغه نه دي. ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو. په ژوند بنده دی موږ یو خپلوانه ده، نو مې نه خلما هغه چې کله د نجکۍ واده شوله، په دوه کوم لیس چې واده یې ورکول، په دوه کې بعض شوان یې خو هغه د نجکۍ خسرخېلو کامر وړي وو. هغه چې کله کان وړي وو، بې له زنګ ورته وکړل وشته شوان ډېر کم دي، هغه بیرته مجبوره شول چې هغه شوان واخلي، ځکه د هغو یې هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړل، یعنې په هر ډول هغه په خبره او په وهلو په ټکولو باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانای دی بوسه داسې وکړ، او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ. هاته په تدو پوری خبر راولا چې غیر ولې ګل هغه څوم چې خپل فلور په کور کې ناشته و. ځکه به چې ته ولې فلور به ورته چې خاطر تحمل کا خلک به یی چې کم سیاله خلک وو، د دې خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سری باندې رسی وایل رسی کاول رسی مې خلک وی ټول تم دغه خبر کیږي. په خودن شخصا ماته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کې صدر تک مچ دی موږ هم سایګون وو د یو ځکه چې وخت نور ته بدل کړل او سن دې چې واش پاره سوال اس کال ننجل کوي وا د ورور خپل د معمول خو هغه نو دوی ورته بدل کړه. نو دوی بیچاره به د خبره تیرول تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل، مخ به ورته وي چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار، یا د ورور ښځه طلاق وي، وا دي دادي ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړو؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
دی اغلی مرینا په خبره ده چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کیږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي. تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خود د ټول لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده، به سوادي ده. کوم خلک چې په لری پراتوس میکودي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قران لري نه دي خبر ده. خبر ده چې خبر نه ده چې د خدای نوخته کفار ده خبر کړي، نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حال پوری د جکای خوخه ته نه ګوري، د هلک خوخه ته قتل کیږي، د جکای خوخه ته نه قتل کیږي، حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي، حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي، په خپل جکای نه ټاکل کیږي، نه کېنول کیږي، نه پختل کیږي. نو کله چې هغه شي انجکه یو میرچ په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي، بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې د حوصله وکړي. هدا ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی. که چیرته هر یو خزه، هر یو مور، هر یو خور تعلیم وکړي، هغه په قران او یي تفسیر او یي ترجمه او یي او هم داسې نور ساينسي کتابونه په ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق د خزه دی، کوم د خوخ دی، کوم د خسر دی، کوم د فلور دی، کوم د مور دی، کوم د خواند دی. ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژني د میرم پیژني د پلارم پیژني د خسرم پیژني د مورم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یو هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د کاغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ له واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورسره خپل په پلار یا مور به سره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم جلی سره مرسته نه کیږي، او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان ځي هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري، خو تر څو چې هغې سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي. مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظره اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او پر واجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د وی لور سره واده شوی لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلی ته نه ورلغړی کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډیر د مینې د دویمی شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي، خو د ودونه د شناخت په اساس نه بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي. او د بلې خونه نو کدی ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپل د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې راوړي. خو د ما په نظر باندې د ستونزې د هلک او نجلۍ نه بلکې د کورنۍ له خونه ډیر کله د ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې به خواستن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډیره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یو خبره په زغرده باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پور په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې ولا ډیر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې. معمولا خوخی په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی، و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځون ته حق نه ورکوي او یو هم د خپل لور د ژوند پښتنه نه کوي د غوی په کړهونو دردونو مشکلاتو کې ځون نه داخلي وي چې بیا د مداخله کیږي د کړکیچ او جنجالونو کورنی جنجالونو نور هم زیاتیږي خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې دا چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یو هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی وادشي او الک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي دوی احساس مسؤلیت کوي دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي د اولادونو او مسیون چیختن شي نو د ما په نظر باندې bale او د لاسنیونه او د حمایت د دوړو خو ضرور دی ډیر کله د سکیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښې له طرف نه یاندې د غیلې خويندو له طرف نه یا د کورنۍ د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم درک یا د انجلۍ د نابلدي یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنۍ ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې رامنځته کی یا خپل خلای نشي کولای خ دګ نشي کولای خ ډوډۍ نشي پخولای د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نیو د اولادونو پرورش او دیغه روزنه ته متوجه نیو یا نور ستونزې موجوده وي خود ستونزې باید په خشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانيت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په یو دایمي روزنه باندې باید مغشي په یو ښه رویه په یو ښه شیوا په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې د دغه لور د کورنۍ پر ارتباط لري د مور د پلار دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري دغه په غم یا غم جنکیږي په خوده خوشاله کیږي هغه ارزوی لري چې اولادونه لوري خجوند ولري خوشاله ووسی
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلې وای چې د خپل د داسې پیښې شاهد ده چې جلې د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي خو د پلار کورنۍ ور باندې خبر هم نه و لاغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو نوموړي په پیل کې د غستونزو علت وای چې جلې د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي
لمړی باید د ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده یو فرهنګي ټولنه ده او بل خصوص د سي ايديولوژي د خلکو سره ده خزه چې واده سوله د خسرګنې ده چمرا سو برته د پلارګنې ده نو دغه ائیډیا سره سم چې کله چې یو جلې یو کورته ودیږي تبن دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي دغه سمو ازهانه مختلف دي دغه سمو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده شاید په دغه کور کې چې دالو یې سوي ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلچر یو ډول خو بد ول لري خپل په کور کې خو هل ته بیا ټول شیان بل تغیر کوي هر څه ورته نه وایي په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي یعنی کې سی چې که ازادي تراسو دلته نه د خبرو کولو ازادي ورکول سوي خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري نو فلهذا دغه د چخپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې که هغه کور کې اې دینه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې و یعنی د پلار په کور کې و هر اغه رقم یو فضا ورته اغه ډول سلسله نشي کېدلی ادي اقل 50% 10% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي نو دا جلې د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي ستونزه نه پیدا کوي ولو چې بیا بالکل مخالف دې اغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې نو بیا دلته د ستونزو اساس دغه زینب شروع کیږي ځکه چې دا هغه شی غواړي اغه ماحول غواړي چې پکې لوي شوی دا دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دا هغه ماحول دی نو طبعا د فکرونو تفاوت د خبرو کولو تفاوت د رواجونو تفاوت دا ټول د سبب ګرځي چې دا جلې ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پات کیږي د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي هغه چې د دې په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ زی کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گذاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاره کور کې هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتا هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تشکی او دا غځه څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه سخواري تیرې کړي دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستا او دا ده هدا. چې خور ته وایي، خوري ورته وایي چې ودرې د څومره مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څو کو دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دغه شیا نور هم د جلی ز خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مايت د پلار د کور د خوات نه تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، به هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل دفاع وکم، زه باید خپل ځان څخه حمایت وکم، زه خپل تر نه لرم، نو باید زه خپل قوي وسېګم چې تر څو زه خپل دفاع وکم. په هغه دفاع خودی کې نور هم د تر دې چې سم کی نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي، او د کله چې د ځان دفاع کوي هغه خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغه ته د خنختاري چې ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکي، فکر کوي چې د بل خوا څخه حمایت شوی ده او د بل خوا څخه سپورت شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په التلری هغه ورته هر څه ورته خي چې لارس داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغه بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چ ستونزې او مشکلات سره ډیریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ والی نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي، او دوی ته ډیر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. والی د خلکو خبرې دوی ته ډیر زیات مهم ښکاري، نظر د لور ژوند ته.
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو، خبرې د خلکو تیرو، دایمو فرهنګ ګرځېدلې ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم دغه سره تپاتې و، د پلرونو نیکونو څخه د میراث سره تپاتې ده، چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې خپوسی په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور می هلته مشکلات لري، یو دوه واره درې واره لوري شکایت کړي، یو څه دی خپل پستر ګولې دلی وای شنه دن کای بوات مانند دي دن زی یو زلي ګوري کور ژوند مورې استې پلارې فرض مثال تور سو ګوره خو ته تجربه لري، ته تحلیل کچري اشتیا د جلی مستونز لري کین لري کاغره چې چورتو ای چول اړشته چې هم سوند سره مخ تا خلکو سره بد چلن کوي، او د ملامت نه ده، په دې نه وایم چې اولاد می ده خو و می کتل حالات او کور ژوند می وکتل، چانه می پښتنه وکړه په خسرګنې کې بعضی موضوعات کې سر می خلاص او په بعض شیان باندې د جلی غلط نه وای. نو دلته وی پلار وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو دوی په ژوند کې، دوی به خفاسي کوم مداخله وکړو، او هغه مور بیا ور سره تایید کی چې هم دغه سیمه په خبره باندې باسو کړل، هغه ته خوندور ښکاران نه سول. نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي، دا ستونزه بیا د فامیل سره کوم مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنې فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه قربان کوو بل اخره نه سبا تابع دار کیږي. هر څه چې موږ وایو، هر څه چې قوانين موږ د کور ده، هر څه چې مقررات موږ د کور ده، مجبور ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل دولت پروا مکوه، ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده، په یو نابلدو امراض باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاس ور کړی، چې
دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای، کشکې مو خبرې کړی وای، کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه دای چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جر ته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې، ورندر دې چوپړ ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي، کورنۍ ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوهه نه لري.
بله اغلی نیازی، په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، حتی د ویلو څوک نه لري چې او څوک کینې او خپل مشکلات ورته وایي، سره له دې د پلار کور به فضل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغه سي کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې سکه تاسو مسؤل یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کړئ، د خلکو خبرو ته مزي، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیرو اوسئ. تاسو په دې سکه هم به خدای ته ګناګار یاستئ او هم به بنده ته ګناګار پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. ز خپل د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. از مون خپل په فامیلانو کې، زمون خپل په دوستانو کې، یو ډېر خایسته جلی واده شولای، جلی مړس ولا، دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر سولم، ما مای مور پلار خبر کړم، مور پلار داس وخت خبر سو چې جلی په زولې کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پات سوېم، په زرګونو داس قربانيان مونږ ور کړی دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه در پام چې دا خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لید کاتو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې مو مسؤلیت لرو، هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لارسو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژنې، په هر خوای وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او اټ وخت د خلک بتوي دغه خبره تعرضش مو ورکوي، دا فکر ځان سره وکي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کوم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114601. دا باندې نه خبرونه تر بیا هي چاري.
آزادی ملمه.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې یې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1901 کال کې جرمني ته راغلم پاغي وخت کې د مسافرتون او راتګ دومره سخت کار نه وو، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لمړی ځل راتلی ل پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راخلی
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و، مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یې، مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تللی، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته، او غم پال وته کیو او په پاکستان کې د داخلي پروازونه ملرل تقریبا 15 یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرل چې اروپا ته تلی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسې، څه احساس مو کاوه چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
د سوي چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق لبان ډیر کم و، او نه پوهیدل چې کومي خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومي خواته زی د برخلیک سمنګه، آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني، کولی شو چې هلته پناهندگی واخلو یا نه، دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ و دینی کورنۍ و، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و، یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي. نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو، نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځم او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول، د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څنګه توجه زیاته کړه؟
د څه و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپل درسونو ته دوام ورکم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال بي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولای شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو خطبم دوی که خی هغه ته به خویایي او که بد یې هغه ته به هم خویایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، ترڅو چې موږ وکولې شو د شوروي اتحاد سره پوزونه د افغانستان نه وباس.
په جرمني کې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول؟ مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلې دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته بي دون دي فارنه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته اغلرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته دی منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغه سي برهان الدين رباني یا دي نورو احزاب او ګیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدي دي ټول سره، او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما دې د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما دې دنس د کړي وو، نو دي ټول سره یو قسم ته دي اشتای یو دي دوستي هغه وو. نو دوی به چراتل دلته، نو موږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال وو سما، او یا د دوی سره خروابط ولرما او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوی یاستي؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو، او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولی، هم به علمي بحثونه کول. دي ټولو سره یوازې کس سره چې دسې ډیر رسمي تعاملات باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستل، خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټان وستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر پلیسپخ، هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا مانه پوښتنه وکړه، کدا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی، او یعنی د موږ د تاسو په اصطلاح باندې پاغه وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو کړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی، او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار ونه خست؟
بیا هغه شهادتنامه نه ما کار په دې واخستلو چې دی یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، دی اتحادیو جوړول، دی شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه، د دې درس نه فارغ شومه، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلي وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت د مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیه خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د څه دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامې دی؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیسبی چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزی یا یو کار کوي. اوس مثلا ډیر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو کیږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې پورسوی قانون کې اوس هم شته ځای ځای د هشر سیستم درلود چې مثلا په هشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مختبیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پروس باندې خطبه ور کول، خلک را غونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی او په هغه کې چې زه ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی، او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلي چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړې؟ نو زه ورته حیران پات شم چې جواب ورته ورکم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمنګ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې ترابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښه راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک دی ولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د ولسم د سپتمبر نه روان وو، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جمعاتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل. او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره تاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاست چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
تاسو دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعری کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاگردان و دی مدرسی، او زمنگا باز استادان هم شیری خلاقیتونه لرل، او دغه شیری خلاقیتونو ز دی توه سوالما چې دی شعر او ادب دنیا ته مخکما. او په هغه وخت کې چې شاگردوم نو باز واړه واړه شیرونه بم لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوي صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یو روحي وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه یو بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو تم بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي, جان آغا الکوزي صاحب وو, فریده هوډ وه, او نور ډیر دوستانو, عبدالوهاب سرتیر وو او اسد الله ازمری وو, نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده, لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو, حال پیدا کول د غونډو د پاره, د هغې کرایه تهیه کولو, بیا هغې ته شاعرانو ادیبان راغوښتل, نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې, او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه, 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت و. لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي, باید د دې شاته بودیجه یې, د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم, او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب, د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی, مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی, که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یو دینی عالم سره خبرې وکم, شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي, لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې, د راتګ جرمني ته, د تعلیم, د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ چې پښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی, تولد څو دی, اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی, که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی او د قرآن په کومه ګوښه کې دي دی زیږېدنې تاریخ لیکلی, یعنی ته لیکلی خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو ته تعین کړي دي, لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده په دې مسله کې, چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب, له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی, نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلق زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي, او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې دی هر څه په باره کې معلومات حاصله ای او پس دی هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصله ای چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی یې، دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه،
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
نن بشپ زما د یار پکم مخانی جلوگر پکم ہٹ پکم دکان وی دکان بے دخلے دروانی شرم بولے بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی رہان بے پاکان کنا پاکانی پدن چھوے لدے غم اسما دل چھتے وارے دد یار دد لو بدل پدن چھوے لدے غم اسما دل چھتے وارے دد یار دد لو بدل منزل پے سبا گورت سو تھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے تزلت غم پخلوی دم قدم بے خلے دم خپوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوری چمی یار پا سفر للے زب کوریم سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوریم چمی یار پا سفر للے زب کوریم سشان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری زرپ خار دبے کسی پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری ڈاکم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت ڈاکم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت کاخ بخنده تلی وی کنوی دزرا غم به خله تلی وی کنوی فراحت به پسند تلی وی کنوی چاپا حال تر پشته تلی وی کنوی کٹپوزائی بائی مندلی وی کنوی اونچا وار بمسے دلی وی کنوی نشت ماں ہوندی بے پت سوک پیاری چھ غم خور نشم دیار پدا خواری تھی نشت ماں ہوندی بے پت سوک پیاری تھی ہم خور نشم دیار